السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2023 کال د اگست میاشتې 13 نیټه ده. ملي امیر زاده مو د مشال ریډیو د سهار 10 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورتونو ترڅنګ هفتوار پروګرام سروې لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه اورو. اول د خبرونو سټکی د قدرتی ناورینونو پر وړاندې د مبارزې قومي ادارې خبرداري ورکړې. په راتلونکو 24 ساعتونو کې خای په کابل سیند او د دریای سیند کې د لوړې کچې سیلاب راشي. په اسلام آباد کې پرون د ورکو کسانو خپلوانو د جبري تختونې خلاف مظاهره کړې او د یوکرین ولسمشر وایي په داسې حال کې روسي بمباري او پارونه دوام لري چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د سار ډله له کیف نه زاپوریژیا اټومي مرکز ته پلار ده. تفصیل د قدرتی ناورینونو پر وړاندې د مبارزې قومي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې په نوخار کې د کابل سیند او په تونسه کې په دریا سیند کې د لوړې کچې د ممکنه سیلاب خبرداري ورکړې. د ان ډی ایم ای په ویبپاڼه دغه خبرداری پرون شریک شوې او پکې متعلقه ادارو ته د موته توسېدو خبر ورکړل شوې. د دې ترڅنګ په ولسم د احتیاط او د انتظامیې سره د تعاون کولو غږ شوی دی. ان ډی ایم ای پرون په خپل رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې له جون 14 راهیسې د اګست تر 13 په سیلابونو کې 1.6 دیرش کسان مړه شوي دي. اخوا د امریکا پرمختیایي ادارې په پاکستان کې د سیلاب ځپلو د مرستې لپاره د 1.5 میلیون ډالر اضافي مرستې اعلان کړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه پرون په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د بیړنیو بشري مرستو سربیره امریکا د روانې میاشت په پیل کې د 1.5 لک ډالرو منظوري هم ورکړه، سو دا باوري کړل شي چې په راتلونکي کې د سیلابونو د مخنیوي په لارو چارو کار وشي. په انال کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په ټویټر پاڼه په بیان کې د چین د مرستې څخه مننه کړې. په بیان کې ذکر شوی چې چین پاکستان ته د 100 میلیون یوان امرستا اعلان کړی دا. بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د سیلاب ځپلو لپاره راټول شوی ټول امداد به په شفافه توګه د متاثرینو پر بهاله خرچ کیږي. په اسلام آباد کې پرون د لادرکه کسانو کورنو د جبري تختونې خلاف مظاهره کړې. د اسلام آباد په ډی چوک کې د ورکو کسانو خپلوان د غیر سرکاري تنظیم ډیفنس آف هیومن رایټس تر سوري لاندې د ورکو کسانو نړیوالې ورځې په مناسبت راټول شوي وو. د مظاهرې یو ګډونوال جمشید مومند په دغه موقع مشال ریډیو ته وویل
ورور د عدالت نه د پېښور های کورټ نه په 2018 کې پرې شوې ده. تر اوسه ته پورې مونږ ته هیڅ انصاف میلاو نه شو. د عدالت د پرې کېدو باوجود موږ ورور په پېښور سنټر جیل کې دي.
مظاهرچیانو له حکومت غوښتنه وکړه چې ورک شوي خپلوان د عدالت ته حاضر کړل شي، سو خلاف عدالتي کاروایی شو که بېګناه ثابت شول نو بری دې کړل شي. په پاکستان کې د جبري تختونې تور په ریاستي ادارو پورې کېږي چې هغوی یې په بیا بیا ردوي. د یوکرین ولسمشر خبرداري ورکړې چې روسي ځواکونه په هغه لاره کې پارونه کوي چې د ملګرو ملتونو اټومي ادارې سارونکو یوه ډله له کیف نه د روس تر کنټرول لاندې زاپوریژیا اټومي مرکز ته د ورتګ پر مهال ورڅخه تیریږي. ولادیمیر زیلنسکی پرون ناوخته دا هم وویل چې د یوکرین په جنوب کې د روس تر کنټرول لاندې د دغه اټومي مرکز شاوخوا بمباري دوام لري. زیلنسکی دا خبرې وروسته له هغې وکړې چې دغه دفتر د ورځې په پیل کې اعلان وکړ چې نوموړی به د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له مشر رافائل ګروسی او یو شمېر نورو کارپوهانو سره ویني. د ادارې ډلې یو شپه مخکې د یوکرین مرکز کیف ته په بیړني توګه په دې خاطر رسیدله چې د اټومي مرکز د امنیت چارج واخلي. زیلنسکی وویل د روس د اقداماتو له امله د اټومي ناورین خطر د یوې غنټې لپاره هم نه دی لرې شوی. تمه کیږي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې زر تر زره 1500 کیلومتره د زاپوریژیا مرکز ته سفر وکړي، خو دا لا معلومه نه ده چې آیا روسي ځواکونه به ورتال ته د تګ اجازه ورکړي او که څنګه. او وروستۍ خبر د سپورټس د شل اووریز ایشیا کپ په لوبه کې د افغانستان لوبډلې بنگلاديش ته ماتې ورکړه. دغه لوبه پرون د متحده عرب اماراتو په شارجه سټیډیم کې وشوه. بنگلاديش په ټاس ګټلو سره اول بیټنګ وکړ او د 2 وکټو په نقصان افغانستان ته د 123 منډو هدف ورکړ. افغانستان د نجیب زدران د ښه بیټنګ پر اساس په 19 اوور کې د 3 وکټو په زیان خپل هدف پوره کړ او میچ یې وګټلو. په دغه میچ ګټلو سره افغانستان په خپل ګروپ کې د سوپر فور پړاو ته ورسېدو. مخکې افغانستان سریلانکا ته هم ماتې ورکړې وه. د ایشیا کپ کرکټ لوبو کې د پاکستان، افغانستان، هند، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ لوبډلې برخه اخلي. د ایشیا کپ د پای لوبه به د سپتمبر په 11 کېږي. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدلو. سورزو خپل لومړی رپورت طرف ته. په بلوچستان کې د پشکال بارانونو او سیلابونو کې په لویه کچه ځاني او مالی تاوان رسیدلی دی. د رسمي شمیرو سره سم په سیلابونو کې په زرګونو کسان بې کوره شوي دي. د تیرې یوې اونۍ راهیسې د کوټه په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د ټلیفون او انټرنیټ تر څنګ د بجلی او د ګیسو نظام ګډوډ شوی دی. د سند او خیبر پختونخوا سره د بلوچستان د سړک او ریل ګاډي له لارې رابطه هم اغېزمنه شوې ده. حکومت وایي چې د صوبې د سیلاب ځپلو په بحالیا کارونو کې به وخت لګي. د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین اورو.
بلوچستان کې د پشکال د بارانو لړۍ په څلور دېر ضلعو کې په لویه کچه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي چې له امله په زرګونو خلک دا وخت بې کوري سره مخ دي. د اګست په دیرشمه نیټه د ضلع مستونګ په تحصیل دشت کې په خوانی کونسلر ملک لونګ خان ریسانی و مشال ټیډو ته وویل چې دلته په سلګونو کسان د تیرې جمعې راهیسې راغلي او په دوی کې زیاتره د سند اوسېدونکي دي. څوک چې په دشت کې د خښتو په بټیانو کې کار کوي او د دوی سره ښځې او شومان ورسره دي. لکن د حکومت له لوري دغه اغیزمنو سره تر اوسه څه مرستې نه دي سوي.
کلی بنګلزای په بچت سوی دی، کلی پیرکانی بچت سوی دی، کلی رحسانی، کلی کورد، کلی جتک، نه بټه والا بچت سوی دی، ماجی سوی دی. زموږ دا خواست دی اے سی څنګه کې دلته میدانونه دي، دلته خیمه جوړ شي، دلته کیمپ جوړ شي، ډاکټران به راب شي، دا خلک ته دوائی ملاو شي، پاون ملاو شي، خوراک ملاو شي. وزیر اعلی باندې زما افیل دی، بالا افسران باندې زما افیل دی. د خدای د پاره دا خلک دا ډیم مات سوی دی، دا جګاری ګونډې نه بچت نه سوی دی، دا کول پر دا خوا یوازې بچت نه دی سوی دی.
بل پلو ته د بلوچستان او ایواد د نورو برخو ترمنځ لوی لارې هم د تیرو څو ورځو راهیسې بندې پاتې وې. لیکن د سړکانو د کامی ادارې نېشنل های وی اتارټي په مرسته صوبایي حکومت د هلو ځلو په نتیجه کې د کوټ کراچی او د کوټ ډیر غازی خان لاره اوس خلاصه سوې ده، خو د کوټ سی بي سکر لاره لا بند ده، ځکه چې پر دغه کامی سړک باندې نه هوازي ډیر واړه پلان اوبو وړي، بلکې سړک ته هم په لویه کچه زیان اړولې دي. او په نتیجه کې د تیرو څو ورځو راهیسې د کلپور او سبي په منځ کې په لسګونو موټران او لاریانې درېدلې دي. په دې اړه نور حال په بولان مچ کې د چمن سره تړاو لرونکي یو ترانسپورټر محمد نعیم څه داسې راته راکړي.
درې څلور ورځې کېږي ټیلر مې چپه سوی دي، لارې بندې دي، موږ ولاړ په سوو هم نه دي، په درو ولاړ دي، پنځه زره شپږ زره لږ به مسافر دي، مریضان دي، زنانې دي، شنیان دي، بچان دي، دا ټول ولاړ دي. وږې وتیږې د حکومت د خواهش تاون اوس موږ خود لا مړ شو، نور د کلي والا او د علاقې والا د دې سره امداد نه دی کړی. ډېره کمه میاشت نه چې دا بولان ته مخته پسې ولاړ شي، شاته پسې ولاړ شي، دا زما امید نه شي چې په دې میاشت دا روډ سنبال شي. کلپوره سره ونه شي در سوی پورې باندې دا روډ ټول سیستم چې دی پلونه وړي دي، روډونه وړي دي، په مخ روډ سیډونه وړي دي.
پر دې مهال د نېشنل های وی اتارټي یا ان ایچ ای و چارواکي و مشال ریډو ته د نوم نه څرګندولو پر بنسټ وویل چې دوی په دې هڅه کې دي چې ژر تر ژره د کوټ سی بي او سکر ترمنځ دغه کامی سړک د موټرانو په مخ خلاص کړي. په دې ترڅ کې نور حال الته په کار بوخت یو ټیکدار امام حسین صدا سره تر اکړي.
موږ خپل وی مشینری راوړې دي، ډوزر، ګریډر ور لګیا او دغه دې ان شاء الله خلاص کو کوشش کو چې الله پاک ګرده مسافران ته آرام ورکي او لار خلاص شي. باران سوي دي سر، لار کټ سوي دي، اوبه وړي دي، سیلاب راغلې دي، یو دغه وجه دی. بس الحمدلله ان شاء الله بدل گیا او کوشش کو چې زر سے زر خلاص شي.
بلغاړي ته د ضلع بولان په پیر پنجه سیمه کې د جمعې په ورځ د اورګاډي چې کوم تاریخي پل د سیلابي اوبو له امله نړېدلې و، پر هغه باندې تر اوسه کار نه دی پیل شوی. او په نتیجه کې د کوټ څخه تر پېښوره پورې جعفر اکسپرس، دغه ډول د کراچي پورې بولان اکسپرس هم بند پاتې دی. لیکن په کوټ کې د اورګاډي د ادارې لوري ویل سوي دي چې دوی به په یوه اونۍ کې دغه پل د اورګاډي د چنل لپاره بیرته چمتو کړي. یاد سوی پل په اتلس سوه اتیا کې هغه وخت انګریز انجینرانو جوړ کړی و کله چې دلته د برتانیې حکومت و. دغه ډول د بولان و پنجره پل ته څیرمه دغه دواړو لوی پایپو د جوړونې کار لا تر اوسه نه دی پیل سوی، د کوم د لارې چې د کوټې او د صوبې و نورو برخو ته ګیس ورکول کیږي، چې له امله د کوټ شاریان د ګیس د نشتوالي له امله د تیرې یوې اونۍ راهیسې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په کوټ کې د ګیس د ادارې له لوري په خپور سوي یو بیان ویل سوي دي چې د دوی انجینران د ګیس پایپ لاین د مرمت لپاره وسیمی تر رسیدلی دي او چې څه ډول د بولان په مند کې د سیلاب او وچ سي نو دوی به خپل کار پیل کړي. خدای نه دی ویلي چې دا کار به په څومره وخت کې دوی تر سره کړي. په بلوچستان کې د ناوړې وضعیت د مخنیوي ادارې یا پی ډی ایم له لوري د اګست په 13 نیټه په خبر سوي یو ریپورت کې ویل سوي دي چې په صبح کې د پشکال د بارانو او سیلابو څخه د مړو شمیره 225 تر رسیدلې ده. په کوم کې چې یو سل ولس نارینه یو کم شپېته ښځې او درو اویا ماشومان شامل دي. دغه ډول یو سلس کسان زخمیان سوي هم دي. د دې ترڅنګ یو شپېته زره 1,300 کورونه تر اغیز لاندې راغلي دي. په کوم کې چې 1,600 مخله نړېدلې دي او 4,600 یو سلس کورونو ته نور نقصان رسیدلې دي. د دې سره سره د صوبې په بیلابیلو برخو کې د 1000 کیلومتر څخه زیات سړک او 4,000 غټ پلان هم مخله نړېدلې دي. دغه ډول 1,500 څاروي مړه شوي او پر 2,00,000 اکړ مځکه باندې باغو او فصلاتو ته زیان رسیدلی دی. بلخوا ته د بلوچستان له وزیر میر عبدالقدوس بزنجو ویلی دی چې د اوسنۍ بارانو او سیلابو څخه و صوبې ته نږدې 200 روپۍ مالی زیان اوښتی دی چې له امله د ده په وینا دا وخت بلوچستان و ملکی او نړیوالو مرستو ته سخته اړتیا لري. نوموړي د خبره د اګست په 9 نیټه په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې کړې ده او ویلي دي چې د صوبایي حکومت سره د خیمو کمی ده او په وړه توګه دوی د سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستې کار روان ساتلی دي. شاغلی بزنجو د بلوچستان د شتمنو خلکو څخه هم غوښتنه کړې ده چې هغه دې د سیلاب ځپلو خلکو په مرسته کې د حکومت سره کومک وکړي. هغه د مرستو په کار کې د فوج د کار ستاینه کړې او ویلي دي چې وزیر اعظم میا شهبا شریف لخوا د بلوچستان سیلاب ځپلو خلکو لپاره د 10,000 روپۍ ورکولو اعلان ډېر د قدر وړ دی. د ویبپاڼې په جواب کې الله وزیر زیاته کړې ده چې ډېر ژر به د کوټ په ګډون او د صوبې په نورو برخو کې د ګیس بجلی او ټلیفون نظام سم سی. په بلوچستان کې د جون د 3 منیټ څخه د پشکال د بارانو لړۍ پیل شوی و کوم چې د اګست تر 8 منیټ پورې په 5 پړاوونو کې وسرته رسیدلې ده. لکن د اګست په وروستي اونۍ کې د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې د پرله پسې 6.5 ساعته تیز باران ورېدلې چې له امله د صوبې په زیاترو برخو کې هر څه ګډوډ کړي دي.
ملګرو ملتونو په پاکستان کې لزیلاب ځپرو سره د بیړنیو مرستو په توګه د 1,600,000,000 خواست کړي. دغه راز چین، کینیډا، ترکیه او آسټرالیا هم د پاکستان سیلاب ځپرو لپاره مرستې اعلان کړي دي. پاکستان وایي چې د لومړنیو اندازو له مخه سیلاب تر اوسه تر 10,000,000,000 زیات تاوان رسولی دي. تفصیل د اسرار العالم مومند په رپورټ کې اورو.
ملګری ملتونو په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو په توګه د 14,000,000,000 خواست کړي دي. ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرس وایي په دې پیسو به 250,000,000 سیلاب ځپلو خلکو ته خوراک، اوبه، بیړنې تعلیم او نورې اسانتیاوې ورکړل کیږي. نوموړي د اګست پر 13 په ویډیو پیغام کې ویلي چې د ماحولیاتي بدلون د تباهۍ له کبله په پاکستان کې متاثر شوي میلیونونه خلک د نړۍ شریک پام او لومړیتوب ته ضرورت لري.
پاکستان په مصیبتونو کې ډوب دی. پاکستانیان د پشکال د بارانونو سره مخ دي. د موسمیاتي ناورین سباندې زر کسان وجلي، یو شمیر زخمیان کړي او په میلیونونو یې بې کوره کړي دي. سکولونه او د صحت مرکزونه تباه شوي. د دې تباهۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف پاکستان حکومت فنډونه جاري کړي دي، خو د خلکو ضرورتونه د سیلابي اوبو په سیر مخ په زیاتېدو دي او دا د نړۍ شریک پام او لومړیتوب ته ضرورت لري.
په عین وخت کې د پاکستان جیو ټی وی وایي چین چې د سیلاب ځپلو لپاره یې د 100,000,000 یوان مرستې اعلان کړي دي. د اګست په 13 او 14 به یې خیمې پاکستان ته ورسیږي. د پاکستان ډان وسپانه بیا وایي چې آسټرالیا په پاکستان کې د سیلاب ځپلو لپاره 600,000 مرستې اعلان کړي. دغه راز د کنیډا د نړیوالې پرمختیا وزیر هرجیت سجن په 9 اګست په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې هیواد یې د پاکستان لپاره د ابتدایي 500,000,000 مرسته اعلانوي. د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف په 13 اګست په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې د ترکیې لخوا ورته د مرستو 6 جازونه ورسېدلي او 2 نور هم ورشي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال د اګست پر 9 په یو مرکه کې ویلي چې د لومړنیو اندازو له مخې سیلاب به تر اوسه تر لس ارب ډالر زیات تاوان رسولی وی. خبریال مشتاق یوسفزی چې په خبر پښتونخوا کې د سیلابونو رپورټینګ کوي وایي کېدای شي چې د سیلابونو له وجې شوی تاوان د ملګرو ملتونو او پاکستانی حکومت له اندازو هم زیات وي. مشتاق په دیرشم اگست مشالې ډوته وویل دا وخت په ملکنډ ډیویژن، چارسدې، نوخار او نورو سیمو کې له سیلاب ځپلو سره حکومتي مرستې د نشت برابرې دي.
د حکومت تر طرف نه لا اوسه پوسګنی راغلی. خدای دې کوم کې موجوده ما چارسدې کې سپورټ کمپلیکس کې رات کېم ته دلته کې خلکو ستونه ډېر زیات دي. یو خو دا ګرمي ده په کنټرول کې پکې نشته، یخې اوبه نشته، مرضونه دي، د سترګو مرضونه دي، چمړې مرضونه دي، دماغي مرضونه خلکو شته، شوګر لیول خلکو ډېر زیات او چې څه ویلی نو زما په شر مندا ډېر وړوکی دی، وړوکی هم دی. خو د حکومت هغه هم تیاري نشته او دا بیا د چارسدې زه دی، دا مین روډ دی او پکار دا چې لږ غوند خلک ته لږ کیمپونه دي. نو دا پکار چې دا مثالي وي، دلته کې ډېر آیډیل سهولیات وي او پرون د خلکو چې کله پر مستر پرون نه وي شهباز شریف پاکیان هم تولې کړ، خو څنګه چې هغه وته نه پاکیان بعد هم نه کړل.
په پاکستان کې د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ملي او صوبایي ادارې بیا وایي چې سیلاب ځپلو ته یې خیمه، خوراک، پاکې اوبه او نور سهولیات ورکول پیل کړي دي. د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې پرون د اګست په 10مه خپل راپور کې ویلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې 15 کسان په سیلابونو او له سخت موسم سره په تړلو پیښو کې وژل شوي دي. رپورټ زیاتوي په دې هیواد کې د جون میاشتې راهیسې په را روانو سیلابونو کې تر دې دمه 1,16 کسان وژل شوي دي. اداره وایي سیلابونو د اګست 9 پورې په پاکستان کې څه باندې 10,00,000 کورونه ړنګولي او 3,13,00,000 خلک یې اغېزمن کړي دي. د پاکستان منصوبه بندۍ وزیر احسان اقبال وایي د سیلابونو له تاوانه په وتو کې به 5 کاله وخت لګي.
د اسرار العالم مومند رپورټ تاسو اوریدو. د کورمې د پاړه چمکني اوسیدونکو وای چې شپږ ورځې کېږي له اروازه تر پیان د پورې مختلف لارې تړل شوې دي. د سیمې اوسیدونکو وای لارو بندېدو ورته سخت مشکلات پیدا کړي دي چې په خپل سر یې د کلیر کولو یا د صفا کولو کوشش کوي، خو د سیلابونو لامل خاوره دومره جمع شوې ده او ځمکه دومره خوېدلې ده چې حکومتي مرستو ته ضرورت لري. ول خو چارواکي وای د لارې خلاصولو لپاره دوی هلې ازلې پیل کړي دي. د طارق اورګزی رپورټ ته وښه.
د کورمې په پاړه چمکني کې د نهې پوره ځای خلکو غوښتنه کړې چې ځلې انتظامیا او یا اړوند ادارې دې له اروازه تر پیاندې پورې پر شپږو مختلفو ځایونو کې بند شوي لار بیرته زرته زره خلاص کړي. ځایي اوسیدونکو جمال خان چمکني مشال لډیو ته وای پر 15 اگست برانونه تر کېدو پس خوړې او سیلابونه راغلل چې هغه سره سړکونه وشلېدل او غټې تیږي او خاورې پرې خودله او بل ځینو ځایونو کې غرونه رانړېدل سره هم لار تړل شوي.
چغزای شپېلې مڼې ببرتن توتکای پیندې پورې مو انتهایی سخت تکلیف کیو. انتظامیه سره مو بار بار رفتار وکړو، انتظامیه طرف هم څه ریسپانس نه غو، بیا مو ځای خلک راو ته خپل مدد افې کې ته کوشش مو کوي د ویری سر روډ کلیر کو، خغه کې انتهایی زیات سلایډینګ شوی دی. انتظامیه د تاون نه بغیر روډ کلیر کول دا ډیره مشکل خبره ده. خدایي موجود هم 15 ورځې پوره شوې چې انتظامیه طرف مو ته څه ریسپانس نه درغله.
پړچم کني د منځني کور می یو غړی زسیمه دا چیرته کې آبادی په زورګونو کې دا او له هغه ځای خلک خپل ضرورتونه د پوره کول لپاره ساده او یا پړچینار تزي خو وو چې لار تړل شوی نو هغل ته شاوخوا د شلو کلو خلک لشپګ ورزو محصور پاتې دي. د ډاډ سیمه اوسیدونکو زرین خان مشال لډیو ته وای د گاړو هیڅ قسمه تګراتګ نه کیږي، ولې په دغه صورت حال کې دوی خپل ضرورتونه پیدل ګڼټو سفرونه تر کولو پاس ډیر په مشکله پوره کوي.
زه تقریبا پرون سهار 7 وروته هم تو 2 پوری 2 بجې ته تو 2 تر ورشتم پیدل څه واج نه د کوم علاقې د روزنه وهله پندې پوری دي کې تقریبا 15 نه وهله 20 فور کلې دي. واغه مکمل تور پر کوم د روډ شرایط حال له روډ نه مکمل تور پر تبو دي. نو دمو حکومت نه دا مطالبه ده چې زرته د علاقې ته په ایمرجنسي بیس باندې کوم مشینګری د واستول شي.
بلخوا په دغه غړا ځلې تنظیمي خپل دریز ورکړو او نه د سی ان ډبلیو متعلقه ادارې سره ته اول. البته د صوبایي سیملې ممبر محمد ریاض بنگش مشال لډیو ته وای ځینې هغه ځایونه چیرته کې معمولی نسبت کار وو نو هغه په ریسکیو 1122 کړي، خو چې کم نور دي نو لګوغ به اخلي، ولې چې هغه ته ملبا ډیر زیاته پرته ده. محمد ریاض زیاتوي په سیمه کې بنشي ویلار د بیا خلاصولو لپاره PC1 تیار شوه چې هغه تر منځوري دوه پاس په منظمه او پراخه کچه متعلقه ادارې بر باندې کار شروع کړي.
سیون میسیون تیار کړو چې دی لکه باندې خرچا ډیره زیات کیږي. نو دې لپاره موږ ته ډوزر اسکیویټر او مطلب ورټ کوم بلیډ ولا ټریکټری دی دغه وي د ټرالې موږ ته ډیر زیات سرعت په کور دی باندې کور د پر ایمرجنسي بیس باندې موږ ته کور مطلب اجازه تر کړی شي. بس هغه لپاره پی سی 1 مې به نن لکه کوم هغه باندې میټینګ هم شوی دی.
پاکستان کی دو جون او بیا اور پسے دا اگست پا میاش کی شوی برانو او سیلابونو لکبالا مالی او زانی توانونا اوڑی دلی دی. دا طبی پی خوب پروان دے دا مبارز ادارہ پی ڈی ایم تر مخا تر نوشتم اگست پوری دا سیلابونو لکبالا تر اوسا یول سوشپک درش کسان مرشوی دی. د وسی او بیا د پشاکال برانونو او سیلابونو له وجې رسیدلې زیان تر ټولو زیات په سین بلوچستان او خیبر پختونخوا کې شوه. تاریک ورکزه مشال رادیو پیښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په اسلام آباد کې پرون د ورکو کسانو خپلوانو مظاهره کړې. دغه مظاهره چې د لادرکه کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه وه، ګډونوالو یې غوښتنه وکړه چې د دوی خپلوان دې را پیدا کړل شي. هغوی ویل چې هغوی د عدالت حاضر کړل شي او که څه جرم یې نه وي کړی نو خوشې دې کړل شي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو تور د هیواد په ریاستي ادارو پورې کېږي چې هغوی یې په بیا بیا ردوي. تفصیل ګوهر مسید راکوي.
د ټولې نړۍ په شانې د اگست په درشمه په اسلام آباد کې هم د پزورا بې درک شوي کسانو ورځ ول منزل شوه. په دې لړکې د غیر سرکاري تنظیم ډیفنس آف هیومن رائټس له اړخه په ډی چوک اسلام آباد کې یوه احتجاجي مظاهره وشوه. په مظاهره کې ګډون کوونکي یو کس مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ورور په زوره ورکړې شوې دي. په مظاهره کې معشومان نرینا او خزینه سره په سلګونو کسانو ګډون وکړو. په دې موقع مظاهرچیانو ته په خپله وینا کې پخوانی سینیټر فرت الله بابر په ریاستي ادارو تارونه پورته کړل او یې ویل چې په زوره بې درکه کول ریاستي ادارې کوي او له دغه عمل په وجه په زرګونو کورونو خوشحالیانې ختمې شوې دي. ټولې نړۍ کې د دیرشم اګست ورځ ځکه لمنځله کېږي چې کوم کسان په زوره باندې ورکړې شوي دي هغه بهر راوړل شي او کچرته دوی سه غلط کار کړی دی نو په هغه باندې په عدالت کې مقدمه وچلی او کده دوی خلاف مقدمه نشتا نو بیا زه دا غوښتنه کوم چې په هغه کسان باندې دا په عدالت کې کیس وچلی چې څوک دا بے ګناه په زور ورک کې دوکې ککړ دی. خو د بشری حقوقو وزیر میاں ریاض حسین پیرزادہ د اگست په نوښتما مشال ریډیو ته وویل چې اوس د خلکو له درک کولو لړۍ درېدلې او کچرې څوک ورک هم شي نو حکومت او عدالتونه استخباراتي ادارو ته سمدستي د هغوی د موندلو امر کوي. د بے درک کسانو کې سونه حل کولو لپاره په کال 2011 کې جوړ شوی کمیشن له اړخه خپور کړی شوی معلومات تر مخه د جولای 2022 پورې د کمیشن سره 8,600 باندې 43 کې سونه رجسټرډ شوی دي چې په هغه کې 6,500 لاس کې سونه سر تر رسیدلې دي او 2,299 کې سونه د حل کې دوه پټم دي. خو په بلړخ په زوره بې درک شوي کسانو په حقونو باندې کار کوونکي وایي چې دا ورکړی شوي کسانو شمیره د کمیشن له اړخه خودلې شمیره نه ډیره زیاته ده. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په جنوبی وزیرستان کې ځل بیا د دوو قبیلو ترمنځ سزمه کې په سر د جګړې خطر راولاړ شوی دی او وانه سره نږدې ګورګورا سیمه کې خلک یو بل ته مورچزن شوی دی. تر دې وړاندې هم په سیمه کې د ځمکو په سر جګړو ځانی او مالی تاوانونه اړولي. په دې اړه زموږ همکار شاهین بونیری په سیمه کې موجود مدني فعال او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ عالم صاحب مسجد سره خبرې کړې دي. راځي چې واورو.
په جنوبی وزیرستان کې خو په ډیرو سیمو کې داسې چې کوم زمینی تنازع دي په دغه باندې وار په وار دغه رنګه قبایلی شخړې مخکې ته راغلې دي او په دغه کې څو مینده مخکې دلته چې یو لوی یو قسم ته دا ویلی شي چې ډېر لوی جنگ و. نو هغه په کرکڼه باندې و چلته زلی خیل او د دومتاړي په میانس کې و. د غورځنګ د طرفه هم دغه نور سیاسي اتحاد طرفه نه هم ډېر کوششونه په دغه باندې وکړل. ډېر خبرې هم ورته وکړلې چې دغه ریاست چې کوم دی یو خو د علاقې چې زم کړلې بیا اوس د خپل عملداري په دغه بنیاد ولې دوی نه اشکاره کوي. دغه خو په پرشرونو دپاره بیا دوی هر قسم اقدامونه اخلي خو داسې شخړې ولې نه سم کوي. بیا اوس چې کوم ده دلته په واڼه سره یو سیمه ده ګورګوره بولي. نو په دا باندې هم د مازی دوی زل شاخونه دي د یو زلی خیل او یو خجل خیل دا په دا باندې سراخته دي. څو څو واره په دا باندې مرکه او جرګه هم شوي دي. خو بهر حال هغه خبره چې کومه ده زیت هم در رسیدلې ولې چې انتظامیه چې کوم دوی کردار کول په چار وغه کردار دوی نه ادا کوي. بیا هغه چې کومه ده ټول هغه خلک یو بل مورچه ته سره لک شوي دي او دوی یو قسم د جنگ په هغه کې دي په حالت کې دي سره. یعنی دا ډېر لوی تاوان راسته شي کچېرې مقصد دغه مخنیوي ونه شو.
تر اوسه پورې کومې داسې غټې غټې جګړې شوې دي چې تاسو ذکر کولې شی وغه کې ځای خلکو ته نقصان رسېدلی؟
دا چې کومه جګړې روانې دي دغه د زمینی ترازی دي. یعنی دغه ګورګوره چې کوم علاقه ده په دا باندې ترازا ده چې یعنی یو قبیله ورته وایي چې د موږ ده او بل ورته جنازه موږ ده او دغه رنګه په دنه مخ کې یو کال یې هم یقین کیږي چې په کرکړه باندې ډېر لوی جنگ وشو چې په کې په خپل هم ورغلی وم چې هلته چې دوی یو بل ته چې کوم نقصان نه سره اړولي وو. یعنی کسر په کې مړه شوي وو هغه هم سره هغې تبادله سره وکړله او پانه پس هم دوی یعنی خبرو ته سره راضي کړو سره کېم نول. خو بیا دغه خبره سره ځای ته دا نه راغلله چې یعنی ډېر واضح موږ هلته لیدل مخامخ چې کومه ده د ایف سي ډېر لوی لوی کیلې او مورچې دي او په هغې غره سره بالکل مخامخ په میانس کې به سل فوټه لاره هغه هم نه وي فاصله هم نه وي. پاپ باندې بل چې کومه ده مورچه ده او بله مورچه چې کومه پام ده حمله کوي. یعنی درنګه هغه کردار نو په دغه کې چې کومه ده یعنی مین مو د ریاست کردار دی چې دوی هغه په دغه حواله سره نه ادا کوي.
اوس خو دغه تل انتظامی هم ده او دغه سیمه چې ده د خیبر پښتونخوا برخه ده. ډیپټی کمشنر هم ناشته د پولیس چارواکي هم دي امنیتي چارواکي هم دي. نو د دوی په کیسه کردار جوړیږي د دې مسلو په حواري کې څه اقدامات کړی دي تر اوسه کنه؟
چې کله مخکې د نیکړه د اف سی آر وخت و دغه علاقې زم شوې نه وي نو دغه کوم درنګ شخړې براتللې د کې باندې د حکومت طرف را به کردار ډېر کم و. بلکې هغه کې چې کوم د دوی مین روټس به و یعنی یې به ورته چې بام د تاسو ویلیشن زما کوي نور که تاسو ډېر جنگونه سره کوي پاکې به دوی لاس نه کوي اچولو. بیا دا وایي چې کم از کم هغه قبایلي چې کوم یو سټرکچر و هغه خپل هغه یو برقراری ساتلی و. هغه کې دا وایي چې د سلوشتای به هم جوړېدلو لشکرې به هم جوړېدلې د نورو قومونو چې هغه به پې ورغللې د دوی نه به مقصد اصلا یوړله دوی به جرګه ته سره کښېنول. خو اوس خو هغه د قبایلي سټرکچر د وار ان ټیرر د وجې د دهشتګردۍ د جنگ له وجې هم هغه سټرکچر سره تباه شو. پانه پس هغه چې کوم دغه علاقې زم کړلې نو انتظامی لیول باندې هم د هغې جرګو د ملکانو یا هغه رنګه هغه سیټ اپ هغه اثر رسوخ هغه شی پاتې نه شو. اوس غونډه خبره بیا راغله چې کوم موږ هم ایکسپیکټ کوله یا موږ هم توقعات لرل د ریاست نه چې دغه علاقې اوس زم شولې نو دا به کم از کم دارنګه شخړو ته خو به دا خلک نه سره پرېږدي. خو دوی یعنی حکومت چې کوم دی په هغه کې بالکل هم داسې انټرست نه پکې اخلي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د سهار لسنی مې بجې کېدون کې دی یو سو لند مهم خبرونه به تاسو وړاندې کو. د قدرتي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې قومي ادارې پر اتلونکو سلیر وشتو ساتونکو کې په نوخار کې د کابل سیند او په تونسه کې په دریا سیند کې د لوړې کچې د ممکنه سیلاب خبرداري ورکړي. د ان ډی ایم ایم په وپاڼه دغه خبرداري پرون شریک شوی او پکې متعلقه ادارو ته د موتات اوسېدو خبر ورکړ شوی. د ترڅنګ په ولسم د احتیاط او انتظامی سره د تعاون کولو غک شوی. د امریکا پرمختیایي ادارې وی سی آی ډی په پاکستان کې د سیلاب ځپلو د مرستې لپاره د 1.5 میلیون ډالر اضافي مرستې اعلان کړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه پرون په خپل وبپاڼه لیکلي چې د بیړنیو بشري مرستو سربیره امریکا د روانې میاشت په پیل کې د 1,00,000 ډالرو منظوري هم ورکړه. سو دا باوري کړ شي چې په راتلونکي کې د سیلابونو د مخنیوي په لارو چارو کار وشي. بلخو وزیر اعظم شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان وکړ چې د سیلاب ځپلو لپاره راټول شوی ټول امداد به په شفافه توګه د متاثرینو په بهاله خرچ کیږي. په اسلام آباد کې پرون د لادرکه کسانو کورنو د جبري تختونو خلاف مظاهره وکړه. د اسلام آباد په ډی چوک کې د ورکو کسانو خپلوان د غیر سرکاري تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس تر سوري لاندې د ورکو کسانو نړیوالې ورځې په مناسبت راټول شوي. مظاهرچیانو له حکومت وغوښتل چې ورک شوي خپلوان د عدالت ته حاضر کړي شي، سو خلاف عدالتي کاروایی وشي او که بې ګناه ثابت شول نو بری دکړه شي. په پاکستان کې د کسانو د جبري تختونې تور پر ریاستي ادارو پورې کیږي چې هغوی یې په بیا بیا ردوي. د یوکرین ولسمشر خبرداری ورکړی چې روسي ځواکونه په غلار کې پارونه کوي چې د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې سارونکو یوه ډله له کیف نه د روس تر کنټرول لاندې زاپوریژیا اټومي مرکز ته د ورتګ پر مهال ورڅخه تیریږي. ولادیمیر زیلینسکی پرون ناوخته دا خبره وکړه. او د شلو ورځې ایشیا کپ په لوبه کې د افغانستان لوبډلې پرون بنگلاديش ته ماتې ورکړې ده. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوې دي د هفتوار پروګرام سروې چې مو پکې د خبریالې جمیله شریف سره خبرې کړې دي.
چه د باغ صبرې پست تر قامت پښتنه په قامت ستر نه دي سدي.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه په سروې خبرونه کې مو زملي حمیر ساده هر کلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن را سره په پروګرام کې له سویډن نه جمیله ظریف میلمنه ده. جمیله ظریف یو خبریاله ده. هغه د بیلابیلو رسنو سره په تیر په افغانستان کې د مختلفو رادیوګانو سره کار کړی دی چې پکې بي بي سي رادیو او ازادي رادیو شامل دي. نن په خبرونه کې د میلمنې کار ژوند او هلو ځلو ته کتنه کوو. اوریدونکو سروې خبرونه ته یو ځل بیا خره اغلاس مليحه امیر زاده ما ستاسو د دې پروګرام قربانه زما میلمنه د سویډن نجمیله ظریف را سره د وخت ټلیفون په لاين پر تستړې مشوایو.
سلام مليحه جانې تاسو ته د مشال رادیو ټول درن اوریدونکو ته خدای دې وکړي ټول جوړ اوسئ.
وعلیکم السلام جمیله بیبی، مونږ امید کوو چې تاسو بخیه صحت پمخی.
ولا صحت خو مخه نه ده نه پیغام ده. سویډن کې د دې اروپای ملکونو کې دغه یو غټ مشکل لته ستاسو معلومه ده چې هوا بدل را بدل سي نو ټول خلک یو ځلې مریضيږي. مخبل بیګا ولړي رسخت ته به می تیر کړل دا خو هم نه چې تاسو ورېدون کې دغه را پاتې ده منو
ډېر 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 مننه تاسو نه خاص ځانګړې مننه چې په بيماري کې پنا جوړتیا کې تاسو موږ سره په تبه کې ادا دي کړونه کوي. نو کور ملتان جمیله بیبي بس اوریدونکو ته خو ما په ټکو کې ویل خو به نیم ساعت خبرونه کې ستاسو د ژوند د سفر ته کتنه کوو. جمیله ظریف څوک ته د افغانستان د کومې سیمې سره تعلق ساتي او تاسو سبق چرته حاصل کوم؟
شروع ویل سبق نه وکم او د کوم ځای کې اوسېږم. افغانستان خو مونږ زه په خپل د وردګ میدان وردګ ولایت یم او درس می سبق می په افغانستان کې لوسته مکتب می په افغانستان کې خلاص کړی دا یو دوه کاله به په خور ته ماجر شوی او الته می یو دوه کاله درس ویلې د خو هغه د مکتب دوره و. بیا می مکتب په افغانستان کې هغه اخري سنفونه می دلته خلاص کړل او درس می چې دا پنتون می په افغانستان کې ویلې دا. متاسفانه چې ما دا کار تاسو ته شریک کار می ټول په ژورنالیزم برخه کې کړی دا خو درس می په بل رشته کې ویلې دا. درس می اقتصاد
ولم دا اراده وکړه چې تاسو اقتصاد په میدان کې نه بلکې خبریالۍ ته تاسو مخه وکړه.
خبریالۍ تاسو ته د انسان موږ په افغانستان کې یو ډیر غټ تغلرو تر شپه افغانستان فکر کوم چې ټول اسیایي ملکونو کې دا یو بیخي او دود ده چې مور پلار خپل بچیان باندې کوشش کوي چې اول خو موږ چې ډیر وړکۍ په ذهن کې دا ورته ورکی کزوی کلوري ورته وای لوري ازوی چې شي غوړ پر اصل کې کیسه هغه چې وای زدا غوړم یا ډاکټر یا وړم انجینر سم یا مثلا ژورنالیست سم یا یو بل رشته وای نه ازوی لوري ته به ډاکټر کیږي. نو د ما چې و دا کوم د ژورنالیست د ژورنالیزم د فیل چې و دا د ما لور ما شوم ته ډیر خوښ هو چې زه وړه و مړی د پنځو شپږو کلوم چې هر څه ورته ویلې ما ماما هغه ژورنالیست و د ټول عمر په همدې خبریالۍ کې تیر شوی و. نو هغه مې چې لیده په تلویزیون کې هغه وخت پخوا کې داسې خوند یې راکوه چې د سره مې دا مایک لیده او د خبر جوړه او راپور جوړه او پخوا د ملي راډیو تلویزیون په نوم یو تلویزیون و صرف هماغه اوس اوس خو ډېر څو تلویزیونونه هغه وخت همه یو تلویزیون و هغه کې به یې کار کوه. نو ما نه به چا ډېره وړه وم چا پوښتنه وکړه چې جمیله څه شی غواړې راتلونکي کې سیما به ویلې زه غواړم ژورنالیست سم. نو بیا کار مې ژورنالیزم کې چې دا فقط د حساب کې چې د دولسو کلو م چې کار مې شروع کړی دی پکې او دا اختصار مې صرف د دې لپاره وویلې یعنې هسې بې سواد پاتې نه شم خلاصه داسې درته ووایم یو پنتون یو سند باید زه ولرم. نور خوښ مې چې و ژورنالیزم مې هغه وخت مې هم خوښ و اوس مې هم خوښ ده او
منسلک شو.
زه دا د سیو چې مخکې مې درته ویلې زه شوق مې و دې رشته سره ډېر بیا ته دولسو کلو ما بي بي سي راډیو په وخت کې اوس هم هغه پروګرامونه لري دا تعلیمي پروژه یې شروع کړه. تعلیمي پروژه کې پروګرامونه د خلکو لپاره نوی کور نوی ژوند پروګرام او ورپسې زموږ نړۍ زموږ راتلونکي یو پروګرام و. دې کې زه ډېره وړه وم د دولسو کلو وم چې د ما ماما هلته کار کوه بیا نور خلکو زه ډېره تشویق کړم چې علاقه لري او دخل لري نو راځه دلته د پروګرامونو کې د ماشومانو کار وکړه. بیا مې هلته مې کار شروع کړ د دولس کلو ما لږې نه وروسته چې راغلم بیا بیا یو دوه کاله مې پېښور کې مې کار شروع کړ د بی بی سي راډیو سره. بیا بېرته چې افغانستان ته راغلو نو په افغانستان کې چې ده بیا ما هلته مې بیا ځینې پروډکشنونو سره کار شروع کړ. بښنه غواړم د ما بچیان مریضان دي کور کې د دوی په ملګرۍ راځي.
هیڅ خبره نه ده دا لایف پرانه ده تاسو کور کې یې نو هیڅ خبره نه ده تاسو.
او ډیره بښنه غواړم. نو بیا مې هلته ځینې پروډکشنونو سره کار شروع کړ پامیر پروډکشن او دریچا او ډیر تقریبا یو وخت پروډکشنونه هغه یې هم صرف هم دغه ځینې لنډ لنډ شاټونه دغه به جوړول لږې کې مې کار کوه. هغې نه وروسته بیا چې د نهم صنف کې وم که لسم نهم و لسمه پورې مې په بی بی سي کې وم همدې ماشومانو پروګرامونو کې. هغې چې څنګه دولسم نه فارغه شوم مکتب مې خلاص کړ بیا مې صبح خیر افغانستان کې یوه بله رسنۍ وغې سره مې کار کوه. هغې نه وروسته مې بیا لاړم بیا د ما د لارم داسې کله بدلېږي را بدلېږي بیا هغې نه وروسته لاړم یو این ډی پي سره مې لږ یو دوه کاله کار وکړ هغه هم د میډیا برخه وه. یو این ڈی پی نه بیا وروسته راغلم آزادۍ راډیو ته. آزادۍ راډیو سره مې تقریبا څلور نیم څه کم پنځه کاله کار وکړ. بیا آزادۍ راډیو نه لاړم انټرنیوز ته. انټرنیوز کې مې تقریبا یو نیم کال کار وکړ. بیا نو آخر کې راغلم ریاست جمهوری کې وم هلته مې بیا د مطبوعاتو برخه کې کار کاوه.
مطلب چې تاسو چې کوم خواهش وو کوم ارزو هغه تاسو په عملی میدان کې هغه ته مخه وکړه او مختلفو راډیوګانو سره پروډکشن هاوس تاسو یاد کو په کابل کې تاسو کار وکړو. سویډن ته تاسو څنګه راغلی او څومره وخت تاسو شوې دی چې تاسو ورغلی یلته؟
ملیا جانې اول خو دغه د ما د شوق درته ووایم دا داسې و چې په افغانستان کې اکثر کې تاسو ټول معلومات لري افغانستان کې وضعیت داسې و چې ځینې خلک مثلا لکه ما غوندې انسانان کې داسې ډېر و چې د خپلې کورنۍ مسؤلیت ور لغاړي و. نو د ما هم شوق و هم مې مجبوریت و ځکه د ما کور مې نه وه ورور مې نه و پلار مې غړي ده وړه وم خدای دې وبخښي چې شهید شوی و. نو ماته یوه صرف یوه مور مې وه یوه زه وم او یوه مې راسره مورکۍ وه ماماګانو سره اوسېدلو. نو د ما هم هغه شوق جمع مجبوریت دواړه دې ته زه مجبوره کړم چې یعنې ډېره زیاته په ډېر کم سن کې ډېر کارونه مې وکړل. یعنې یو کال کې به ما په منډې په مله لري خواته او د سویډن ژوند ته بوس دونه د دې زبره کې وای مې چې دلته من دونه ډیر وخت نه کیږي تقریبا د 15 شپک کال کیږي چې راغلی ما دلته د مسافرۍ ژوند دا هغه رښتکه چې مثلا ته په خپل وطن کې کار کوي ډیر کم خلک چې راسي عین ما غرشته کې تاته کار پیدا کیږي. اکثره خلک چې دلته راسي رشته بدلیږي، کار بدلیږي، ته دلته مجبورې چې دا هر څوک چې مسافر چې خپل وطن پریږدي دلته مجبور هغه هر وطن ته چې راسي د غذای زبه بس دکې د غذای د کار قانون باندې بزن بدلی بیا هغه د اقل هغه ځینې کورسونه دي چې هغه بل ولې نو زه اوس دلته چې دا یو مکتب کې کار کوم او ورسره په څنګ کې لږ خپل وړکی بزنس لرم.
پای باندې خبرې کوو جمیله جانې، یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی وختي داسې انتظار باسي نو غوی ته به وار ورکو چې تاسو نه څه تپوس لري. ډیر مننه، سلامونه او ستړي مشي.
وعلیکم السلام ملیحه جانې، تا ته او تاسو پروډوسر ساکا میریتا او جمیلا ته په پښتنه مینا سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله بوي او ښه خبرونه پیل کړی وي.
وعلیکم السلام بابر افتخار، ډیر ډیر مننه چې تاسو بیا ټلیفون کړی دی په خبرونه کې. امید کوم چې صحت به مخې تاسو ته پوسټ دې زمونږ د ملمنینه.
مننه ملیحه جانې، بس تر دې غړي خو خې او تاسو روغتیا مها هیله ده. مننه سلامت سے، بالکل پا جمیلہ خور کو زبیر ویار ہاں مخصوصا دے چکم کمانڈیبل ایفرٹس تھی ہستایا زگا چے دو راواتلے دا پخپل اخپل بنیادی حق دے پرائے جنگ ہجاری ساتلے دے تپوس صبح دا گنوکم ملی ہے چے آیا جرنلیزم برخا دے وی خزی دے پارا سمرا مشکلات لاری زگا چے وہ گورے زیاده خزه جرنالیزم برخه تا په دې ناراضي وای چې یاره زه ریپورتینګ نشه کولای په ماشینه نه هیزیټیشن دی، یعنی یو خبرونه زه مخ په وړاندې نشه بوتل یا په یو موضوع باندې زه باس د ملمنو سره نشه کولای. نو ده علت څه کېدلی شي؟ نو بل تپوس به دا ځنه وکم چې د جمیله خور چې کله تو مطلب یو خبرونه کوي کنه نو څه خپل خود دوست دا ایجوکیشن نه مخصوصوي کنه
صحیح.
نو بل تاسو بعد از نو کوم چې د خزه ولې تعداد د جرنالیزم په برخه کې کم دی، آیا خزه په خپل نه غواړي که صبر علت کې دني شي؟ نو کبلاړه وايي نو زبر ډیر تشکر وکړم.
ډیر مننه بابر افتخار، ساسو د پښتنو جواب بخپل جمیله بیبي درکینو غوګوس اونی سي تاسو خبرونه ته ورسو. جمیله جانې تاسو پښتنه واوري دی دوی وی چې خزه په د جرنالیزم یا صحافت په بخش کې څومره مشکلات لري، بیا دوی وی چې تاسو ته داسې کله سم احساس شو یا زړه نازړه وی کله په ژوند کې، او بل دا چې په جرنالیزم کې یا صحافت کې ولې د ښځو شمیر کم دی؟
بابر افتخار نومې د اورور سکتو.
بالکل
بابر افتخار اورور، اول سلام ته مننه ژوندې اوسي. اصلا د صدا کې وګورو د خصوصا په زه غواړم د افغاني ټولنې په باره کې په مجموع کې خبرې وکړم چې په افغانستان کې ښځې ته څونه مشکلات دي په دغه فیلډ کې یا په هره برخه کې. هغه که د ژورنالیزم برخه ده، هغه بله برخه کې کار ده، په مجموع کې په هره برخه کې په افغاني ټولنه کې چې ښځه کار ته راوځي او کار کوي، نو هغه به ډېر د اغزیو لاره باندې تیریږي. زه په خپله یعنې کې داسې دا لاره خو ما ډېره لنډه تشریح کړې چې ما د 12 کلونو شروع کړې ده او زه اوس یم د 34 کلو. نو تاسو حساب کوئ تقریبا 13 کاله کېږي چې ما هغه به کار کړی. نو مننه. نو تاسو فکر وکړئ دا څنګه چې داسې ما وویل چې 12 کاله او 34 کاله، نو دا داسې نه دي تېر شوي چې داسې یعنې ما تېر کړي دي، ما زغملي دي، ما مشکلات لیدلې دي. زه ډېر په اغزیو باندې ختلې، ما ډېرې لارو کې مثلا ډیر پړنګا نو ډیر 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 شاید مخې ته راغلي دي، مګر ما یا خدا د سیم مبارزه مې ور سره کړې ده یا مې نه بيخي اصلا پام مې نه دا ورته کړای. یعنی دا نه ده چې مشکلات نه و دي ما په مخه کې، مشکلات د ښځو لپاره په هر برخه کې به حد ډیر زیات دي. د ژورنالیزم په برخه کې چې دا د دې لپاره ډېر دي، اکثره خلک ژورنالیزم ته ځکه زړه نه ښه کوي چې ژورنالیزم فیلډ چې دا عیناً موږ به چې کله زه په ازادي راډیو کې وم چې یو راپور پسې به یو ځای ته لاړم، مثلا یا به انتحاري وسوله یا به انفجار وسي یا به بم وار شي بچو، نو هلته به چې لاړم بیا به موږ ته دغه پولیس اردو دی خلکو به موږ ته ویل چې د موږ او د تاسې وظیفه یوه ده، موږ هم منډې وهو تاسې هم منډې وهئ. نو دا داسې یو رشته ده چې دی کې چې دی کې به ته غرونو ته ځي، دی کې به ته په هر رقم خلکو سره مخامخ کېږي، دی کې به ته په ورځ کې یعنې په سلو په زرو پنځوس او هر رقم خلکو سره مخامخ کېږي او ګوري به او د دوی خبرې به اوري، د دوی هر رقم مشکلات به اوري او زغمې به یې. نو دا سخت فیلډ د ښځې لپاره هم سخت هم اسانه ده. که یوه ښځه یعنی ذکر کوم چې دونه جرأت وکړي او راوځي میدان ته، به دونه ورته سخت نه دی. مشکلات په هر برخه کې شته، خو ژورنالیزم کې چې دي مشکلات لږ سره نسبت نورو برخو ته ډېر دي.
نو بیا آیا دغه وجه ده چې خزه بیا غاړه نګ دي چې دوی دا مشکلات تیر کی؟ مشکلات خو په هر برخه کې کېدی شي، خو آیا ډېره سختي ده بیا هغه ته دوی غاړه نګ دي؟ نو دغه وجه ده چې ژورنالیزم ته مخ نه کوي، تاسو څه فکر کوئ؟
مشکلات هم دغه دي په افغانستان کې. ګورئ زه اکثره وخت خپلې تجربې ځینې تاسو سره شریکې کړم. په افغانستان کې موږ متاسفانه ځینې ادارو کې داسې خلک درلودل چې هغه یعنی بیخي د یو اجدار حیثیت یې درلود، خصوصا د یوې ښځې لپاره. نو هغه د هغې هلته د ښځو تګ زه په خپله داسې حوالاتو سره مخامخ شوې یم. مثلا اکثره وخت به داسې حوالات راباندې راغلي چې زه به یو راپور پسې یو ځای ته تلم، ما به دا جرات نه کوم چې د یوې ښځې یوې نجلۍ یوې افغانې پیغلې چې زه هغه ځای ته تنه لاړه سم، نو ما به یا به مې خپل کمرامین ځان سره بو، یا به مې ډریور که به بل څوک نه و، ډریور ته به مې ویلې چې راځه نو ته راسره که سره سره لاړ شو دننه دفتر ته. ځکه هلته دغه مشکلات کېدی سي، دغه مشکلات یعنی یا ما یا مثلا یوې بلې خور یا یوې بلې ښځې له خولې چېرته وتلي کیسې یې کړي، دغه کورنۍ دغه میندې پلرونه ورونه دا مشران چې دا خبرې اوري بیا اکثره خلک زړه نښه کوي خپلې خویندې یا لورګانې ولیږي.
ستاسو په کور کې چې تاسو کله دا ووایئ چې صحافت کوم یا دې شعبې ته مخه کوم، څوک داسې و چې د دې مخالفت یې کوو چې نه مه کوه یا دا سخت کار دی یا خطرناک کار دی؟
نه نه، زه په دې برخه کې خپل مشر ماما انور وفا سمندر نومیږي، هغه دغه د کار تجربه تقریبا ما د سن برابر ده، هغه ډیر پخوانی ژورنالیست ده. نو زه له هغه نه ډیره زیاته منندوی یم. دا هماغه د ما ماما و چې ما پلار نه وم مخکې تاسو ویلې، زه همیشه له هغه نه ډیره منندوی یم. هلته یو ډیر ښه ملګری دی، ما له سیوای کړی ده، همیشه یې راته روحیه راکړی ده، همیشه یې راته جرات راکړی ده، همیشه یعنی زه افتخار کوم په دغسې کاشکې په هره پښتانه کورنۍ کې دغسی یو هر څوک دغسی یو ورور پلار یا مور دغسی یو څوک دشته هرې ښځې د هرې افغانې په څنګ کې ودری کې. نو زه فکر نه کوم چې هیڅ ښځه دې شاته پاتې شي. نو د ما تر شا ډېر غټه ډډګیره نه وه، هغه مې ماما و. مور مې اگر چې بیچاره دونه دغه نه وه، دې مسایلو کې دونه فکرې نه رسېده، مګر ماما مې و چې ما ته یې ډېر زیاته روحیه راکوله، ډېر جرات یې راکوه. نو هغه به همیشه ما زه تشویقوله، مې ویلې به چې دا دې خوښېږي بس راځه بچی. نو ما لکه هغه یو ماشوم چې نه وای پلار باندې راګي او مور پلار یې لاره ورته نیسي او له لاسه یې نیسي، زه دغه سې دغه کړې مې دا ټول د تشویق نتیجه وه چې زه دونه لاړم.
ډېره ښه خبره ده. اوریدونکو تاسو سروې خبرونې ته غوږ یې، یو لنډه د ماخلو دا خبرونه لا ختم نه ده. د پروګرام په وروستۍ برخه کې د میلمنې سره نورې خبرې کوو.
د مشال رادیو خبرونې د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته غوږ یاست. سروې خبرونه ته یو ځل بیا خراغلاس ملیحه امیر ساده ما د دې پروګرام کوربنه. ما سره د سویډن نه جمیله ظریف میلمنه ده چې یو خبریاله ده او د مختلفو رادیوګانو سره کار کړی دی. جمیله بیبي، تاسو سره خبرې جاري ساتو، یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی، هغوی ته وار ورکو چې څه پوښتنه لري. سلامونه. سلامونه.
سلام علیکم. سلام علیکم فرناز خان وزیر بنو خبریان پلای من ده یا بکخل بنو نه تا سنا او د میز کی باندا جمیلا سیډن چې راغله د کوم خبریاله ده دغه نه ازي واد په پښتنه کوه ملي حمید زاده سر فرناز خان وزیر.
وعلیکم السلام فرناز خان وزیر، روره ډیره ډیره مننه چې تاسو په پروګرام کې حصہ خسته ده. ستاسو پوس لري تاسو
د خبریاله نه ده پښتنه کوه پنځه مونږ په کی باندې د مونږ خبریالي چې دوی کوم ده سوره واخیتې چې خبریاله ده جرنالیزم یې کړي دی نه دی کړي او کاور چې کوي کومه کومه څه کې کړې ده کومه کومه کوي په کلا کلا کاور چې کومه ده په سخت دي په سخت حالات په سخت قسم قسم حالاتونه کوي دا کوم کوم کاور جنہ کوم کوم علاقے تطلل کوم کوم اوس پکم را بیچ کے دا چکما دا کیمی پریس کلب دے دا ممبرشپ چیرتا دے دا پختنا ملیا میرزا دا دے خپل پسی باندنا جنیر نہ دا پختنا
ډیر مننه ډیر مننه فرناز خان وزیر رو رچتا سو ته پوسو کو ورزو جمیله بی بی تا جی جمیله جان دوی وی چی سومره وخت تاسو شوه دے د جرنالیزم یا د صحافت او بیا دوی وی چی کوم کوم سیمو کې تاسو خبریالی کړی دا او څه قسمه خبریالی لکه دوی وی چی تاسو بیٹ سو د جرنالیزم لغت کې چې ورته وی کنه لکه کوم موضوعګانو باندې تاسو رپورټینګ کړی دی جی
ها سلامونه ونی کې له ضرورت تم مخ مخ کې وو ویل کې د دې باندې او د لچ ما دوه لس کلنې نه کار شروع کړی او څلور ډیر سو کلو یې منو تقریبا د حساب کې چې نه وستو کلو ما په افغانستان کې چې بدل تر اصل منو غنه وې نه وست کلنې پورې ما کار کړی او مختلف رسنې کې د ما مثلا ازادي رادیو کې چې ال سیاسي راپورونه باندې ما کار کاو پولیټیکل او صرف کابل کې مې کار کاو بس کله کله به یو نیم راپور یو شی برابر ده یا به ضرورت کې د منګه د سفر د لاندو لاندو ولسوالې تم سفر کاو پکې نور لري نور ولایتونو ته نه ایتلی او نور په نور رسنې کې مې چې مثلا بیا په انټرنیټ کې چې الته مې به اجتماعي خبرونه وایي وخت خبرونه مې مخکې بوله الته بیا امي راپور باندې کار کاو سیاسي راپورونه باندې امي اجتماعي خبرونه و هغه کې مې کار کاو او صرف یو خبره چې ما نه مخکې رسواغه مې دا و چې ما خو ویل چې ما ژورنالیزم اقتصاد لوستې په پنتون کې ما د ژورنالیزم په برخه کې مې بیا کورسونه ډیر اخیستل او هغه په خپل د بی بی سی رادیو له خوا نه مو د ټیر انټرنیشنل انجوګانو د سترونو له خوا نه چې کورسونه برابرې تللې یوې میاشتې دوه میاشتې لپاره نو کورسونه مې ډیر زیات اخیستل
او هغه بیا ټریننګونه هم ورکې کنه مختلف تربیتونه تربیتي پروګرامونه
بالکل بالکل او هغه ټریننګونه مې مخېستي ورکشاپونه کورسونه مې اخېستي او بس
نو جمیله جان تاسو بیا خبره کوله خو بیا پکې په منځ کې پاتې شو تاسو چې تاسو کله سویډن ته راغله بیا ضروری نه ده چې تاسو په شوبه کې تاسو کار ملاو شي نو څنګه تاسو په یو بل وطن کې نوې ژوند پیل کړ څومره سخت والتي او کوشش مو وکړ د په خبريالي کې د کار پیدا کول او کنه هغه کوشش تاسو کامیاب نه شو نو تاسو نورو سیزونو ته مخه وکړه
ما تریخی هغه ورځې را پیادی یا خپل اول ورځې چې سویډن ته راغلی و منو اوس من طبیعت خرابیږي زه چې سویډن ته نوی راغلم منو کېدی سي هر هغه څوک چې خپل وطن نه نوی راځي دغه دغه سي ولات دغه سي ډیپریشن سره مخامخ کیږي چې زما دغه سي ولات سره مخامخ سومه نو چې سویډن ته راغلم منو ټول نه راته نوی و خلک راته نوی و هر څه نوی و نو باور وکړئ چې زه تقریبا دوه درې میاشتې لپاره خو بيخي د سیوم لکه ویدا ځان مې د سیو رقم زندان کیس اوس کو زه که د ژورنالیزم فیلډ څه د ډیر آزاد فیلډ لري خو ته منډه وها کار کوا ټول ورځ خلکو سره بیرونه په کوڅه کې په دفتر کې کور کې سړی نه لې یو ځای کې نه کینی دلته چې راغلم نو تقریبا یو دوه درې میاسو لپاره به شي ډیر شاک کوم دا چې شی وسو بیا درې میاسو نو وروسته مې کورس شروع کړ د زبي کورسونه دلته قانون دا د فقاهت باندې تاسو یې کې چې اول به د زبي کورسونه وې او بیا به د زه به کورس مې شروع کړو تقریبا یو کال کې ما کورسونه یو څه خلاص کړم هغه ختم سو ورسره مې د سي زکه چې ال تمام کوم مکتب کې ما دا وسویلې ام دغه د زه به کورس مې ویلې ال تمام استادانو دي خلکو چې ما ډاکومنټ یو کتل او د ما اسناد یو کتل غوې راته ویلې چې تاسو کار ډیر کړئ دا د کولای شي چې دلته کار وکړي ما ویلې زه خو غواړم په خپل رشته کې دلته کار وکړم ژورنالیزم کې نو بیا متاسفانه دلته خو هغه څه نه ده لکه څنګه چې ته غواړې مخکې مې ویلې مثلا یو ډاکټر چې دلته راسي هغه یو وخت ضرورت لري د اقل یو کال دوه کال به نور هم دلته غدي دوی هغه قوانین نه د اقل که نور نه قوانین بیلولي هغه به پوره کوي تر څو پورې دلته ډاکټر سی که ژورنالیزم یې هم دغه سي نو زه اوس نن چې دا ځین رادیوګانو ته چې دي چې هغه د سویډن خپل ملي رادیوګانې دي او ځینې پکې شخصي دغه ته مې اسناد ورکړي دي مګر هغه ځینې قانوني مراحل لري چې هغه باید خلاص شي بیا څلغه نه ځکولای سم چې په رادیو کې کار وکړم نو د دې لپاره چې زه بیکاره پاتې نه سم واغه د پریشان چې هغه نوی راغلی او ما هغه اول وختونو کې هغه حالت سره چې زما مخامخ مې ډیر ضرورت په مکتب کې کار پیدا سو اوس نو دا د سیو کار د لکه د استاد اسیسټانټ غوندي اما
لکه مکتب کې کار کوم ما شومان سره ول نه تر دریم صنف پورې شاګردان دي او خزه پکې خوشاله مې نه تر غي پورې چې ما ته کار پیدا کیږي په خپل رشتہ کې مې غي پورې وځدې کې مصروف یم او سره په څنګه کې
تاسو سه شخصي کاروبار
او شخصي فقط یو ورکه بزنس شروع کړی دا نو د سی او ګورو چې کوم ځای ته غرسیږي
صحیح ډیر ښه نو تاسو وایي چې خواري او زیار وکوي نو یو ځای ته برسیږي او تاسو وایي چې هغه چې تاسو غوښتل تاسو ته ملاو نشو خو بیا هم نو اوس تاسو څنګه ژوند کې خوشاله یې لکه که تاسو خپل ژوند ته شاته وګورئ اوسنۍ حالت وګورئ نو په افغانستان کې تاسو کار او ژوند خو کو نه اوس په یو پردي هواد کې تاسو سیګه
مته جانې موږ دا څه خبره ده چې موږ په پښتو کې او ټاپ ورته وایي کشیر ورته وایي جیش ورته وایي یو دغه لرو وایي چې غټي پسې وایي په لاس بدر چې چا ویل چې دریا په ګوهر نشته هر کار ته چې تو غواړي هر کار ته چې انسان لا وتړي او هر کار چې د انسان ورته کلک اراده ولري هیڅ څه کار په دنیا کې نشته چې هغه د انسان ونه سي کړی نو زه خوشاله یم په سني کار کې مې او ژوند کې مې او هو ناراضي ما مګر ژورنالیزم نه پرېدم او ژورنالیزم ته به مخکې ویلی چې اسناد مې دوی ته ورکړی دي او غواړم چې خپل رشته کې کار وکړم او پاتې شو د دې ځای د افغانستان د کار فرق هغه خو د سده چې خپل وطن کې کار کول په پردي وطن کې کار کول ډېر مزګه او اسمان فرق لري څنګه چې په خپل وطن کې آزاد یې سره لدې چې په اروپا کې مثلا دی او ماجر لپاره دی او افغان د هر وطن سي دی او بل تابعیت لرونکي لپاره ډېر امکانات دي مثلا هغه امکانات چې دوی لپاره د خپل د سویډنیانو لپاره دي د منګل لپاره هم دی هغه ډوډۍ چې دوی خوري منګي مخرو هغه مکتب ته چې دوی ماشومان دي منګه ماشومان هم دي مګر بیا هم انسان د سيزان آزاد نه احساسي د څه تفکر کوي چې لکه بل چې انسان در باندې دا نو زه په افغانستان کې کوم از ډېر آزاد میزان احساس او ډېر په خپل شته کې ډېر زیاته خوشاله وم خو بیا هم ځینې وخت سره مجبوري کې یاد د خپل د ژوند لپاره یاد خپل د ملګري لپاره دی او چا لپاره به قرباني ورکړي او خپل لر سبب لري
صحیح صحیح
نو بالکل
جميله جانې تاسو په فیسبوک بلها پیغامونه پرې خې دي او ریدونکو نو ډېر مننه او ریدونکو دستاس نه چې تاسو په فیسبوک باندې میسجونه پرې خید جميله جانې بس په خبرونه کې به هیڅ کم وخت پاتې شو یو په اخر کې به تاسو کوم چې ټول اوریدونکو ته پتیره پښتنو خويندو ته بس تاسو سره پیغام وي
ټول اوریدونکو ته ټول پښتنو دي کده هر قوم دي په ټول افغانانو ته په مجموع کې ټول پښتنو ته ټول هغه کبلر کې دي بر کې دي پېښور کې دي افغانستان کې دي ټول نه غوښتنه ده چې په خپل خويندو باندې تعلیم وکړي نارینه او نه البته غوښتنه ده چې په خپل خويندو لورګانو باندې تعلیم وکړي او د ژورنالیزم فیلډ ډیر ښایسته فیلډ ده ډیر ښایسته رشته ده دوی د راسي د رښتې ته او کغوړې مثلا ډیر خپل خلکو سره اوسي ډیر خپل خلکو ته کومک وکي نو دا به ترين لاره ده چې راسي ژورنالیزم ته
او به هغه پښتنې خويندې چې اغه دغه شوق لري او دغه شوبې ته راتک ته زړه نازړ دی ته بس تاسو سره مشوره ای
اخوی ته مې مشوره ده ته چې زړه نظر کېږي دینه هر هغه څوک چې ډیر شتي سره لګم ډیر شوق لري هغه شوق خپل ډیر کې او کورنۍ نه میل ده چې دوی سره په دې برخه کې مرسته وکي او که چې دوی په خپل باندې انسان چې په خپل شاک څوک هر انسان چې هغه شوق یې او غوښتنه یې لزړه نه وي نو اتمن هغه خپل هدف ته رسیږي هر خور یا هر په پښتنه چې دغه د ايش لري چې ژورنالیزم برخه کې کار وکړي د ماورت مشوره ده چې چا نه دی په هیڅ شي نه دی نړیږي او بس ادامه دی ورکې خپل لارې ته او که ډېرې نو ان شاء الله ډېر ډېر ورو ورو دغه ته ورسیږي او زور ته هیله مې امدا ته چې دوی خپل ارمانونو ته ورسیږي کوم چې دوی په جوړو نو کې لري
ډېر ښه ډېر ښه آیا تاسو خپل دغه ارمان چې دی هغه به جاری ساتي هغه خواهش او ارزو چې تاسو ماشوموالی نه لرله په جرنالیزم
بالکل ما دا مې ارمان چې زه دا ارمان به مې یعنی تدا سترڅو ځوندې مدارمان به یې را سره او زه خپل کار پرته کوم ما د خپل د هیلو پوره کول لپاره ډیر بڑکټوب نه مې ورته کار ویلې دا کار مې ورته کړې دا الله هم ورته کار کوم او سم روانه ما اسناد ته مې فقط پته مې ان شاء الله چې نه غواړم چې د خپل فیلډ پرې د امریکا په سویډن کې کبیر ته افغانستان ته لاړ سم او که هر ځای کې نه غواړم چې خپل فیلډ کې کار وکړم خپل رشته کې
ډیر مننه ډیر مننه جميله جانې تاسو سره خبرو ډیر خوند کو کور مو ودان
مننه تاسو نن مننه تاسو ورېدونکو نن مننه ډیر زیاته کو
ډیره مننه اوریدونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو د جمیله ظریف سره خبرې کولې امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښ شوي وي په راتلونکو هفتو کې به د نورو مېلمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتي د خدای پامان
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ